احمد چې په دمدا سجر د وبسارنې خبري مجله کې مو هر کله کوم د افغان حکومت تر رسنیو د برخې مسؤل د واخان مینفال
ناتو تعهد لري چې بوج د محل کې د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو د تجهیز روزنه او سلام مشورو ته دوام
ناتو د اشمن هم کړی چې د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته به افغان سرتیري له افغانستان بهر روزي. د پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي وایي د اسلام رنګونه په پروګرام کې له داسې کس سره شهیدلي وو. تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا نویو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې د جګړې لاس واخلي، او د توکیو د اولمپیک د لوبو تنظیمونکي وایي چې د کورونا سربیره به دا لوبې په توکیو کې ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې پیښې ممکن ټولو ولایتونو ته رسېدلې وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وې چې وروسته یې لمن پراخه شوه. د ویروس د نوې بڼې مثبتې پیښې تر اوسه په 43 ولایتونو کې ثبت شوې دي. ډېرې پیښې په مشرقي ولایتونو خصوصا ننګرهار کې دي. امکان د دې شته چې په 44 ولایتونو کې د نوې ډول ویروس مثبتې پیښې وي. علیزی زیاتوي له اختر وروسته د کورونا د ورځنیو مثبتو پیښو شمېر هم د روژې د میاشتې په پرتله نسبتا زیات شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیښو شمېر له 15,000 اوښته او څه باندې 2,300 وطنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سرې قطعې مشي په غاړه درلوده. خبر پاڼه کې د دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي پرون د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې برید پرې وشو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر د لشکرګاه شاوخوا جګړو زور اخیستی او له کبله یې د سیمې سلګونه کورنۍ بېځایه شوي دي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی ودروي. ښاغلی اڅکزي تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني، خو په خبره یې افغانان هره ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. اڅکزي د افغانستان د جګړې له عمل د ګاونډیو لاسوهنه بللې، او د ملګرو ملتو امنیت شورا یې هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګاونډیو لاس لنډ کړي. د پاکستان دغه سیاستوال ویلي که ګاونډیان د افغانستان د جګړې اور ته همداسې لمن ووهي، د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسی شي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. دا څېړنه د الپیتک په نوم یوه تحلیلي بنسټ لخوا ترسره شوې ده. څېړنې موندلې چې د بیټکوین ډیجیټلي پیسو شاوخوا 4.5% تولید په ایران کې دننه کیږي. ایران له دې لارې سلګونه میلیونه ډالر عاید د بیټکوین په بڼه ترلاسه کوي، او دا عاید کولی شي له بهره د وارداتو او د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو اغیزې کمې کړي. کله چې امریکا په 2013 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړونه ووته، واشنگتن د ایران ټولې کلیدي صنایع او بانکي شبکې تحریم کړې. له دې بندیزونو وروسته د ایران د تیلو صادرات چې د عاید یوه مهمه سرچینه یې ده ډېر کم شول. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه 10 کارګران د چټلو اوبو د تصفیې پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د کارګرانو د روسیې د روستوف ښار په جنوب لویدیځو سیمو کې کار کاوه. ځایي چارواکو په یوه خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون د تیلو یو پمپ ته نږدې رامنځته شوې، او له کبله یې 8 نور کارګر په روغتون کې بستر شوي دي. د چیرونو بي کمیټي ویلي دغه کارګر د میتان زهرجن غاز له کبله مسموم شوی دی. د دوی په خبره دی پیشي د خوندي تابه د مقرراتو د سرغړونې په تړاو چیرونو ته زمينه برابر کړی ده. او روسي خبر ده چې د ټوکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي دي که دا شهر د کورونا وبا د محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي دا لوبې به ترسره شي. خو د خلکو ترمنځ دا بیره زیاته ده چې دا لوبې به د کورونا ویروس چټکتیا ته زمینه برابره کړي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کواتیس چې د چمتووالي روان بهیر چاري پرون وویل دوی په تر ټولو احتمالي بد حالت کې هم د لوبغاړو او جاپانیانو د ساتنې لارې چارې سنجولې دي. د توکیو د اولمپیک لوبو ته اوس یوازې نه اونۍ پاتې دي. دا لوبې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډې وې. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د افغانستان د تکواندو له ویان سره غږېدلی یم چې آیا افغان لوبغاړي به د توکیو په اولمپیک کې برخه واخلي او که نه. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سفر 1290 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 1.5 نیولی شي. احمد شیبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوامدار ملاتړ په برخه کې د ناټو د اعلان تود هرکلی کړی دی. دوی ویلي دا ملاتړ به افغان ځواکونه لا پیاوړي او شته لاسته راوړنې به خوندي کړي. د ناټو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې دغه سازمان د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او روزنې ته ژمن دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم ادامه پیدا کړي. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
که څه هم د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د راتلونکي ملاتړ په اړه ځینې شکونه او اندېښنې وې، خو دې برخه کې د ناټو پرونی ډاټ افغان چارواکي خوښ کړي. د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی د ناټو د اعلان هرکلی کوي او په خبره یې له ناټو سره د همکاریو نوی فصل به شته لاسته راوړنې لا پیاوړي او خوندي کړي. ښاغلي عمر ویلي د ناټو په چوکاټ کې له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ افغان ځواکونه له پخوا ډېر پیاوړي کولی هم شي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر د واخان مینپال هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ناټو دا اعلان ګټور وباله.
دوامدار مشارکت لرو او دا مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د ناټو ترمنځ دی. ناټو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو تجهیز، روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکړي او موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین صدیق صدیقی هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ناټو سره د نوي مشارکت تود هرکلی کوي. ناټو افغان ځواکونو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ داسې مهال ورکوي چې د دغه سازمان او امریکا ټول عسکر له افغانستانه په وتو دي. پنټاګون ویلي د ولسمشر جو بایدن د اعلان وروسته له 20% د زیاتو سرتیرو وتل بشپړ شوي او زیاته اندازه تجهیزات هم له افغانستانه بهر شوي دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي.
د ناټو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همداراز د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
افغانستان شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي سرتیري لري چې دا مهال ډیره برخه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د سولې خبرو له اوږدېدو سره د جګړې لیکې هم د پخوا پرتله ډېرې تودې شوي. له همدې تېرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې طالبانو څلور ولسوالۍ لاندې کړې چې تازه یې د میدان وردګو، جلریز او د لغمان دولت آباد ولسوالۍ دي. تر دې وړاندې د میدان وردګو، نرخ او د بغلان برکا ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې دي.
د چارو کتونکو یو په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي وی ناټو له افغانستان سره د ملکرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی جلالي له افغانستان سره د ناټو د مشارکت د دوام په ارتباط وی دا لارې چارې د دواړو لورو ترمنځ پخوا مشخصې شوې دي. له افغانستان سره د مشارکت پاړه د ناتو د عمومي مشر نوې اعلان پڅمانه د پوجي چارو له متخصص شاغلي جلالي څخه وور
دا مشارکت نوې نه ده تعیده ایالات او همدارنګ ناتو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت ترمن لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو دفاعي قواو د روزنې لپاره همدارنګه د هغو سره د مرستې او مشورې لپاره تعهد لري. نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري. دا کوم نوی خبر نه ده، منتها چې قواوې له افغانستان ووزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته، نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي. یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم ځینې نورو هیوادونو ځینې پوځیان
له افغانستان بهر د ډیرو یا کافی شمیر ځواکونو روزل څومره امکان لري؟ او بل ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ؟
خو دننه په افغانستان کې ځکه کېدونکی نه دی چې د دوهې د تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قواوې له افغانستان ووزي او د هغه ته تعهد متعهد پاتې شوی دی. نو ځکه قواوې ووزي، وخت چې قواوې ووزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي. نو په هغه اساس په نورو هیوادو کې یو دا کار ممکن دی، ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي. د نورو هیوادو ځینې قواوې پخوا روزل شوي په نورو هیوادو کې، لکه په اردن کې شوي، په شرقي اروپا کې شوي دی، او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې هم دا کار کېدای شي.
که چیرته د امریکا او ناتو له وتلو وروسته د طالبانو او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړی کیږي، امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي؟
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه مالی مرسته ده، ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي، او په عین زمان کې د امکاناتو، تجهیزاتو، وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی، ځکه وسایل یو وارې چې څوک له منځه ځي یا تخریبېږي نوي وسایل راځي، د هغو دپاره روزنه په کار ده، او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته، او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل لیکي باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي، د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي، او همدارنګه د هغوی قواو مرسته ضروري ده. دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطنونو وروسته د نویو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي.
د امریکا د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي څرګندونې مو اورېدې چې ویل ناتو او امریکا به په راتلونکي کې د افغان ځواکونو روزنې ته ادامه ورکړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یو بل مرکه هم لرو، خو له سیاست لري. وروسته تر دې چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د دریو لوبغاړو د کورونا نتیجه مثبته راوخته، د اولمپیک د کمیټې ترسره کوونکي کمیټې د ټوکیو په اولمپیک کې د افغان تکواندو لوبغاړو له ګډون سره مخالفت وکړ. د جاپان اولمپیک ته شاوخوا نه ونی وخت پاتې دی، خو د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې لا هم یو وړوکی چانس شته چې افغان لوبغاړي د ټوکیو په اولمپیک کې برخه واخلي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه نور واوري.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندي کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د اسرائیل او حماس فلسطینی ډلې ترمنځ اور بند روان دی، خو په بیت المقدس کې پرون د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ فلسطینی مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب رامنځته شوه. دی وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري. ازادي راډیو په منځني سبد دولس شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي و بجو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي د غوړس پانه تاسو همکار کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو په برخه کې پر حق دی. په مطلب کې راغلي په جنوري میاشت کې چې کله د ښاغلي بایدن د ولسمشرۍ دوره پیلېده هغه هڅه کوله چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د طرحه شویو پالیسیو مخه ونیسي، خو په عین حال کې هغو بهرنیو پالیسیو ته لاس ورنه وړ چې په اړه یې د لوړې کچې اجماع وه. نیویارک ټایمز د ولسمشر بایدن د لومړیو سلو کاري ورځو 240 فرمانونو ته اشاره کوي او لیکي ښاغلي بایدن د ټرمپ د اجنډا پر ضد میتودیکا مبارزه پیل کړه، خو لیکوال زیاتوي چې یوازې افغانستان له دې مستثنا و. ورځپاڼه وړاندې لیکي د کانګرس ډیموکراتانو او څو جمهوري پالو غړو ټینګار کاوه چې له افغانستانه د سرتیرو د وتلو بهیر باید سوکه شي او د پنټاګون او استخباراتو ځینو چارواکو هم هڅه وکړه چې د بایدن د پلان مخه په دې هیله ونیسي چې هغه به له دې پریکړې په شا شي. نیویارک ټایمز د بایدن د هغې وینا یادونه کوي چې وی ویل که څه هم دی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ له مهالویش سره موافق نه دی، خو ټینګار یې کاوه چې له دې پلان سره به پرمخ ولاړ شي. ټلګراف ورځپاڼې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو پر یوه ښوونځي په برید کې د درې ګونو خویندو دردونکې کیسه راخیستې ده. کیسه د دین جونو د مور مریم سفری په خبرو پیلېږي چې وای د لومړي ځل لپاره په خپل رحم کې د خپل درې لونو د زړه درازا د کابل په یو کلینیک کې احساس کړه. ورځپاڼه لیکي هغه مهال د دې مور تر ټولو لویه ویره دا وه چې که یې لوڼې روغې نه وي او که وړې وزېږي نو دا به څه کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې د دې لوڼې له نورو هغو نجونو سره لویېدې چې درسونه یې ویل او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به افغانستان ته خدمت وکړي. ټلګراف د مطلب په دوام لیکي چې دا درې ګونې خویندې به تل یو ځای وي او د هغوی د مور ویره ورو ورو په یوه ویاړ بدلېدله، خو ناڅاپه د مې په 15 د نجونې له ښوونځي کور ته روانې وې چې د یو موټر بم په ګډون درې چاودنې وشوې. د چاودنې له 80 زیات کسان چې ډیری د دشت برچی د سید شهدا ښوونځي هزاره زده کوونکي نجونې وې ووژل. ټلګراف لیکي چې په دې چاودنه کې له دې درې ګونو خویندو څخه د یوې زړه د تل لپاره له درزا پاتې شو. دا نجلۍ د حبیبې او حکیمې دریمه خور ریحانه وه.
وروسته تر دې چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د دریو لوبغاړو د کورونا نتیجه مثبت راوخته، د اولمپیک د کمیټې تر سره کوونکو د توکیو په اولمپیک کې د افغان تکواندو لوبغاړو له ګډون سره مخالفت وکړ. په اوړي کې د اولمپیک په لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي سیالۍ پرون په اردن کې پیل شوې او هلته معلومه شوه چې درې افغان لوبغاړي کورونا دي. تکواندو هغه ډګر دی چې تمه وه افغانان به پکې په اولمپیک کې مډال ترلاسه کوي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویاند زبیح الله شهزاد په دې باور دی چې لا هم یو چانس شته چې نه اونۍ وروسته په اولمپیک کې افغان لوبغاړي برخه واخلي.
یو ورکه چانس شته دی، تاسو پوهیږئ چې یو بل برخه د نړیوال کمیټه د اولمپیک شته چې دی هغه یو وایل کارت لري یا انویټیشن کارت لري، د دعوت کارت دی. هغه ټول هیوادونه کولی شي چې د هغه دپاره برخه واخلي، خو د افغانستان چانس به ډېر ټیټ وي، ولې چې ډېر هیوادونه غواړي چې هغه ترلاسه وکړي. خو بیا هم هیله من یو چې افغانستان که چېرې لږ چانس هم لري، خو بیا هم موږ هیله من یو چې هغه ترلاسه کړو او زموږ حداقل یو نماینده په المپیک کې لار پیدا وکړي ان شاء الله.
څومره وخت نور باید خلک انتظار وکړي چې د دغه یو لوبغاړي د چانس ترلاسه کولو لپاره امید ولري؟
تقریبا دا یو میاشت نه هغه به مشخص کېږي او به معلومېږي چې هغه برنده د هغه وایل کارت کوم هیواد به ګټل کېږي.
ستاسو په نظر ولې دا لوبغاړي واکسین شوي نه دي د کورونا له خطره، ځکه چې افغانستان په لکونو ډوزه واکسین ترلاسه کړی؟
دولت د افغانستان چې دی د ورزشکارانو لپاره دا واکسین هغه زمینه برابر کړې نه دی. دا مسله موږ غواړو د دولت نه چې ورزشکارانو لپاره هم زمینه مساعد کړي چې دا پرابلم په راتلون کې لوبو کې رامنځته نشي.
تاسو چې دولت له دولت نه مو مطلب کومه برخه ده چې تاسو ته زمینه نه ده برابر کړې؟
ورزشکاران دغه په برخه کې شامل نه دي، صرف هغه ملي پوځ دي او سرتیری او همچنان هغه د خط مخص کارکوونکي د دولت چې دي هغه شاملېږي د واکسینو دوز چې واخلي، او ورزشکاران په دې برخه کې تر اوسه پورې شامل نه دي.
تاسو فکر نه کوئ چې تاسو باید خپله تقاضا کړې وای او د عامه روغتیا وزارت مو غوښتنه کړې وای چې ورزشکاران باید واکسین شي؟
په دې برخه کې زه معلومات نه لرم. کیدای شي چې هغه زموږ د مسؤلین تقاضا کولی وای، خو زه په دې برخه کې هغه خپل نظر نه لرم. تاسو بهتره ده چې تاسو د مسؤلین د رئیس نه او د مربی د ملي ټیم نه پوښتنه وکړئ.
د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له ویان زبیح الله شاهزاد نه په مننې د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د شاتو د مچیو د یوه ساتونکي تجربې درسره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
ولسوالۍ نیول مهمه خبره نه ده چې کله دا ولسوالۍ نیسي نه په هغې کې دا طالبان ځای په ځای کوي، بیا حکومتي جازونه ورشي هلته بمبار کوي، او د پردۍ لورګانې هلته کونډې شي، د پردي زامن هلته په حق ورسېږي د طالبانو، دې خوانه د اردو کسان مړه شي، آ خوانه د طالبانو. طالبانو خو خپل شوق اغسي د چوکیو په قطر کې ناستکونه اسکاکونه کوي، لې د پردۍ زامنو باندې لوبې شروع کړې دي، د پاکستان د استخباراتو ویلو باندې ولسوالۍ ونیشي، یو جمعې نه شي ټینګولی، دې ته چې جازونه پرې ورشي بمبار وکړي، والته طالبان د مینځه لاړ شي، او پردی ماشومان کونډي شي، او پردی ښځې کونډي شي، یتیمان شي، په دې سره په دنیا کې به یو غوغا پیښ شي، او دا د طالبانو د بدنامۍ باعث جوړیږي. والسلام.
السلام علیکم. کریم الله درویش هم د ننګرهار ولایت څخه واسي افغانانو څخه خیله کیږي ورونو کې زه تزر دغه سوري دغه کومه غونډه کې روانه دي، دپاره زلته زه تیاری ورسه د خدای لپاره. مرګونه روان دي، سیلابونه دي، وینو روان دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د اسرایل او حماس ترمنځ له اوربان سره سره پرون جمعه په بیت المقدس کې د اسرایلی پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې وشوې. اخوډا په هغه مهال وشو چې زرګونه فلسطینیان د جمعې له لمانځه وروسته په اعتراضي ډول سره راټول شول. د اخوډا کې د مرجوب له راپورونه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د فلسطین او اسرایل ترمنځ د غزې د جګړې پر سر پرون جمعه اوربان اعلان شو، خو په همدغه ورځ له اوربان د سرغړونه وشوه. دا وروسته تر دې چې اقصی جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه اعتراض کوونکي او اسرایلی پولیس سره ونښتل. اقصی جومات چې د بیت المقدس په ختیځ کې پروت دی، مسلمانانو او یهودانو دواړو ته تقدس لري. د اسرایل پولیسو ویلي پرون ماسپښین د اقصی جومات په محوطه او شاوخوا سیمو کې نارامۍ رامنځته شوې چې دوی د پراختیا د مخنیوي لپاره سملاسي او په ټول قوت سره لاس په کار شول. که څه هم اسرایلی لورې د پرونیو شخړو تحریک کوونکي فلسطینیان بولی، خو فلسطینیان بیا وایي اسرایلی پولیسو غوښتل جګړه کې د ماتې غچ اقصی جومات کې لمونځ کوونکو واخلي. نړیوالو خبری اژانسونو ویلي چې د پرونیو شخړو پر مهال اسرایلی پولیسو اخکې بهونکي ګاز او صوتي بمونه کارولې دي. فلسطینیان له هغو اسرایلی پولیسو سره نښتي وو چې د اقصی جومات محوطې ته ننوتلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مصر په منځګړیتوب د فلسطین او اسرائیل ترمنځ اوربان ستایلی او ویلی دی دا ګام د دوی مصر فلسطینی ادارې او د منځنی ختیځ د یو شمېر نورو هیوادونو د لوړې کچې خبرو په پایله کې اوچت شوی دی. بایدن ویلی د دې هڅو په ترڅ کې یوازې د خپل شپږ ځله د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړي دي. اسرائیل وایي د تیر ورځو جګړو پر مهال حماس ډلې ته سخت زیانونه اړولي، خو وایي دا ډله لا هم پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو وړتیا لري. حماس بیا داسې مهال د جګړه کې د بریا ادعا کوي چې غزه کې ډیرو کورنیو خپل خپلوان له لاسه ورکړي او کورونه او کاروبارونه یې زیانمن شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د یوولسو شپو ورځو جګړې پر مهال 202 فلسطینیان او 12 اسرائیلیان وژل شوي دي. اروپایی ټولنې، روسیې او چین هم د دواړو لورو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د شاتو د مچیو له یوه روزونکي سره شخېدلی او خو دم کړی خبرونه. لنډ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس ته بدلون موندل نه موندلې بڼې پیش ممکن ټولو ولایتونو ته رسیدلی وي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال ازادي راډیو ته وویل د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې په ختیځو ولایتونو کې وي چې وروسته یې لمن پراخه شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو مهم قمندان وژلی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سری قطعې مشي په غاړه درلوده، خو په خبر پاڼه کې د دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی ودروي. ښاغلی اڅکزي تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني، خو په خبره یې افغانان هره ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. روسی چارواکی وایي لږ تر لږه لس کارګران د چټلو اوبو د تصفیې پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. او د توکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي که دا ښار د کرونا وبا له محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي دا لوبې به ترسره شي. د دې خبرې مجلې وروستیو ته ورسېدو. د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنګونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی او تاسو د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
وعلیکم السلام، زه خپل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د متک کلی اوسیدونکی امان الله ګلانو پچا یم.
تاسو ته ولې د ګلانو پچا ویل کیږي؟
دا خو زما د ډېرې وړي کولی نه دا د ګلانو کسب زده کړی و لکه مینه مرزیو ته وسره لرله دغې لقب تر دا د کلیوالو د ګلانو پچا لقب راکړم.
تاسو نن سبا په کوم کاروبار بوخت یاست؟
بله، خپل اوس مچۍ اخیستی دي. لکه خلک دغه انتخاب کړی دی چې ته باید مچۍ کاروبار ونسیم.
څومره وخت کیږي چې دغه د شاتو مچۍ دی اخیستی او ولې دغه کاروبار خوښ کړ؟
مچۍ په کم وخت کیږي چې اخیستی دي. مینه مې ډېره وایي اس معیار کسب چې څه شی دي عامه کې زده کړی دي.
څنګه دی دغه کاروبار اول ځل څنګه و؟ ښه دی، ګټې شته، کم دی، زیات دی؟
اول کاروبار چې راونکې بیا دی واد و درې غلاو زه وچی چې بیا ډېر سړی نه ستړی شي کنه. هغه کوم د دې لباس چې دا سړی روخلی په منځکه ولي او بیا څړته او داسې کیږي چې بیا ډېر خوندي ناب کیږي. شاید خو که فکر دی وي د سلم راځي دورای دی او خدیر خلک ته د پیدا راسیږي.
نو لخپل کاروبار راځي؟
ډېر خواخیم، ډېر خواخیم، زیات خواخیم.
د کورنۍ ټول غړي مو څومره دي؟
یا اندازه فامیلوم 15 اوویش کسان بایی.
تاسو چې د شاتو کوم دغه کاروبار کوئ نو د کورنۍ ټول هغه مصرف ترې پوره کیږي؟
بالکل، دغه د 15 کسانو هر څه تیرای چې دی دغه غلاو ځنه مې لسته راوړي.
اوس ټولې څومره بکسې درسره دي؟
113 بکسې مو دي.
سح کال مو څومره شات ترلاسه کړل؟
دلته شات خو چې دی د افغانستان کنه دا خو داسې مېږ خپل زیات نه کیږي کنه. دلته مېږ داسې مسمینه نه وي. بل هغه ګلون چکیم یې دی د زړه ګلون دي یا لوګار ته ایسي یا داسې نرې وردګې ته ایسي کنه. هغه کې بیا ډېر داسې هغه حاصل روړي.
د ستاسو کاروبار د ښه کېدو لپاره مو وړاندیزونه څه دي؟ څه غوښتنې به ولرئ؟
مېږ خو خپله دغه د لیارې مشکل نه دي. لکه پاکستان ته بیرې سیزن ته چې کله مېږ څي په دغه ځي کې د لیار په مېږ نه باند شي غلاوزې مچۍ په دای وب میټر کې ولاګي مېږ باند کړو په دا کې مېږ نه نیمه مچۍ مړې شي. بیا ولاته چې خالي کوي خپل سړی نه وي، وارث یې نه وي، پردي کسون وته نه سي، هغه یې خالي کوي. یا بیا چې مېږ ډېرې مشکل سره مخامخ وي. دا که داسې شوي وای چې مېږ د مچۍ میټر سره یو دوه درې نه پورې پر یخ وای دا میټر سره مېږ خپل تلای ولاته هم خالي کولای، مېږ ته مشکل نه وای. دغه نه مېږ ډېر په تانگی
ډیر زیاته مننه لمون سره د خبرو کولو
بس خپه ماشه زوندای دی تاسو نه ډیر مننه چې مخ ابو زم خلک ته ورسو